په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه، د اګست میاشتې 19مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه ل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو ل 103مه کلیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیزم ځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د دې صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دې صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلاکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ټرافیکي پېښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پېښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پېښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسېد. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. د دې ساته خبرونه په راپورونو کې راځي. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له طالبانو د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. په بل راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
په ننګرهار کې د ځغاستې سیالۍ سوي دي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخېته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنځشنبه د کابل د خیرخانه مینې په یوه جمعات کې د وړمیش په لخوا خنډې چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلې، له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو وشتنه پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختري زډله کوي. تر دې تور زیوراندی د کابل د ششترک په یو مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوی رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په ورستۍ بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یو میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستي څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې په خوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103 کلیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواد بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسله والو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لري کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت څروند د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي. د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په وجدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلې، اما ورسته خپل مشران هیر کړی. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی. هاو د غورز پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات د چلمانځي. د ورس سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کراسي. هیله مو دادی چې اوسنۍ نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته لده چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نوي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د توري نشه دی. په دې لحاظ د ورس سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنړیوالو د شته عمل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی دی. شغلی متقی دا څرګندونی داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیچا دخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده، د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. دوی یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسی مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغه چې لکه څه مو د وړاندې چې په کابل کې کوم ناشته تر سره سو، چې هغه ته هم د افغانستان د دینی علما او د مخورو ناشته وویل شو، هماغه چې نه وغه مطلب د طالبانو ناشته و. هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړي توب درلود، حتی د افغانستان دینی علما او ناشته نو صورت وویل. د کندهار ناشته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
ښاغلی آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنې او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلی مجاهد د ناسې ګډونوال له 2.5 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمیر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو چې شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لري کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوښت سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په شلمه د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوه ده. د دغه پات دیار لس طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه پورز یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغه دیار لس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د دیارلوسو طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو له څارډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د جرلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو د میکانیزم طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خوست له زلزله زپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلی وزیرستاني کډوال وای چې نصر پنانری او نه هم چالاس نیوي کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوال په څیر دوی هم سب تا راجستر کړي.
د خوست په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوال وای له زلزله وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نصر پنانری او نو ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوی او بلې سیمې څخه ګلان کېم ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظم راستي پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ رادیو ته وویل په ګلان کېم کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې بادو باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابینه دي پدښ ده خاص کر د چاتې ډېر مشکلات در ته بیا جمع راوندې او دغه پر دې مشته پر چار د چې نوې شیلټر ونی موشي تقریبا د شپې ستونه تر وته سو پر مشته د تا کوم ته نوې خلک ډېر غلې دي د دې زلزلې نه غلې دي او مطلب دا ده چې د حالات بدلول سره ډېر کې شوې دي نو کوم چې ډېر خلک د پچار د چې کوم سروې دا وشي پر سره ده اېدغه د پر دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د راشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون له ستونزو سره مخامخ ده.
د برمې نن څلورم پنځم اګریدو چې شیدي شوي دیوارینه دس کلی ناشتہ چې کلی نه پلان کوي دی یو بل دغه هغه سرپناه وي په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې میرا د پنداولې ترتیب شته نه د خوړو کې ترتیب شته شپه تکلیف چې سره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لوغښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین لمرستو به برخې پات کیږي.
نو سره په پار وخت عدالت وشي انصاف ته وشي او شفاف انده سره د مرستو مشته توزیع کیږي. په الحال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري یار سره د کور د کاروبار ده
وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې امترا کړی شوی وایي دوی شناختی کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکی کفایت الله وایي
داسې خلک ته د زیات کسان دته کوو چې دوی مړی نه مني او موږ د خپل کرنه دوا پوستي یا درې پوستي دا ورلاژلی دي نشته ډېر زیات تکلیفات دي نشته د میډیا نه دا غوښتنه لري دغه چې کوم پوته شنه خاتون دي دا ولیکل شي ولی چې دا غو خاط لري دا مهاجر دي.
بلور ته ځای چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان کمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندوی بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوی وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوي خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
او اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له داعش ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړې تنګ شوی په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلې. خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهری هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالان او سیاستوال چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غوښتنه وچتیږي. لیکوال ویلي د دغه فعال خوځو یوه زیاتره برخه استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړی ورځو راهیسې نړیوالو فشارونو راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
نووسم یو ورزشي مسأله. په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ تر سره سوي دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل لدې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپېته تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغه سې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره بلار واچو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورشکارانو استعدادونه پیاوړي شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل لدې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره پلوړه کچا ځوانان سپورت ته حاصل.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې و خوشاله و چې په لوی کچا ورته د منډو وهلو زمينه برابره شوې و.
د مسابقو تر اغلې م ډیر خوشاله يم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس ناچمون ته دالو وی جوړی کړ.
د دې سیالیو ننداري ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو په سیالیو کې برخه اخیستې و مشال رادیو ته وویل
د مشوان د پاره خوشاله او د ساتری د پاره یو پروگرام جوړ شو. ډوډۍ خوشالي احساس کوم نو د امر ته ورشنه دي خوښ کوم چې پاینده کې د مشوان د پاره د سلوک برابر کی
د نه خالو نه د مواد مخابر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانانم دغه کوچنی مشوان دغه لوبي ګوري نورم تشویقيږي ار سړی غواړي چې زخپل بچي دلته لوبي د پاره راولېګم او د دې په ذهن باندې ډیر زیاته خاغیزه کوي. د دې په تعلیم باندې خاغیزه کوي. کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشالله د تعلیم مخته مشوان
د لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیلمند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیول شپه کولم د درکاته ول سوال تر کو د کایری اورا د زفوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کری صاحب وای مو تکریم مو تکانه بن کی زبرایمو خالات پر مز جوړ کړی دا بس نه څه چې خاص څه کولا زشوی د ساتي 2300 روپۍ راولې د صاحب دوی مو ته کوي و هی مو ظلم ستام کوي دا زشوی له کوم مز دا زشوی لاسه او مر خپل کار روزګار وکړو د ښه حالات سره مخ یو د ښه سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بس دای سکلاس نه بس دای نام بس دای کلاس سره نه سپټولو نور چاروا کده ما پیغام ورسوي.
من کند صلاح دشتیاتی و رسالی نوالایت خان خبری کم. رو جانا زمان پا سیمه که دقا زمین موسیسی دکا دبليو پی شون دا شان دا نور موسسه شول کله چې دلتارا شی او موږ په دا ځین کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځین دا څنګه د څه کسانو څخه د محلي او د بیزت خمرګلی شي چې هغه اصلي خلک کم چې مستحق یې غوونه لیکل شي د کلی مشران ولې کل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولې کل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاش ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د ورکو اجزنو پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. چارواکی وای د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړ شوي. د سیمې اوسیدونکو ویل دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنځشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړ شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو پلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړ شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالات اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړ شوي او په سودان کې تر اوسه 10 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک نابرابره یو سلنه سود کم کړ خو ورسره جخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14 سلنې څخه 14 سلنې ته راټیټ کړ چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 14 لیري تبادله شو.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پټیرا بیا د ورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هرو شان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کومې. قدرمنو دوستان، په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلی وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې په خوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ ته باندې د لومړي توپ حق دغه نوی پیغامونه تور کوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلی وي. خو د دې معنا دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام په وروستۍ برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوي پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه را ولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د بیسوز لسوالینه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباوند
د پلار نوم یې حجی ګل ده. وایي چې د پکتیا د زلزله کوونکو نه رانه درکسه وایي که غواړي چې بیرته یې ترلاسه کړي نو ما سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي. 0 8 9 4 0 ساده الفاظو کې وایم 0 3 6 9 4. ډېره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله ښه وخت ولرئ. لام مل
بلې. السلام علیکم روشن سے مخترم. سلام تا تا څوک چې ازادۍ نه د ورکو عزیزانو خپرونه اوري ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې سید جامع به پرسن وي چې جوړ به وي راته. یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه. زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي. پلار نوم یې ساکیه دی. دغه ماشوم که د هر چا وي 8 کال عمر لري. تورې جامې پرتن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه. د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي 0 8 9 4 نه وي پښ پېته څلور اتیا درې اتیا شمېره زل بیا وایم 0 9 8 8 8 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم 0 8 9 اتاویا اته شپېته 0 10 5 او یو ځل اتلا شمېره بیا وایم 0 10 2 12 0 8 1 5 2 5 2 1 2. ډېره مننه ازادي راډیو نه چې دا ورکه ځان خبرونه موږ ته مختوري او جهان مننه خو ته ما. السلامونه مې کېلي احترامات. زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مراد علي لیسې ترڅنګ موږ سهار 10 بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سری جامې پر تندې غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 5 6 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 8 8 9 2. یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2. او بله شماره ده 0 8 3 3 1 2. یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوو.
السلامونه روشن ته محترم تا ته او بیا د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم. وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی. د پلار نوم یې سید محمد دی. تورې جامې پر تن دي سرې سپلې دي. دغه کوچنی که د هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفوني غبرګو شمېر